السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی صاحب جمال بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زړه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره خو درس مخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار احمد الله نه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی له خوستا راستان شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واوره کې گیر یولس ماشومان شغورلې دي او په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. د خبرونو تفصیل له خوستا ستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیکا ته تللی و. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د تیرې میاشتې له 10 نیټې نه پیل کړې ده. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم دی. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوې، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې گیر یولس ماشومان ژغورلې دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان مقصود عالم تیره شپه ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا و د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی.
ټول کسانم ریسکیو شول، کسان خدي ټیک ټاک دي او ماشومان ته کوم دي ریسکیو ټیم جوس او اوبه او کوم ضروري خوراک مراکه هغه ته مهیا شول او الحمدلله اوس لاندې ارکوزو.
دا مقصود عالم په خبره ماشومان په چکر غره تتللی ول، خو هلته د موسم خرابوالی او لړې لوجې ورسخه لار او رک شو او په اوواره کې بند پاتې شول. ماشومانو پر ټولنیزو شبکو ایوا ویډیو خبره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه چې تر هغه وروسته پولیس او د ژغورنې ادارې کارکونکي ورغلل. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن و ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 34 لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. تر دې مخکې د جنورۍ پر 18 د صوبې په شپږو ضلعو کې تر 15 کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی و. د پولیو د کنټرول اداره وایي په بنو او ټانګ کې د ناروغۍ د وایرس در موندلو وروسته د واکسینی بهیر پیلولو پریکړه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په روان بهیر کې تر 4000 زیات روغتیا پالان به کور په کور ګرځي او ماشومان به واکسینوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل ایوي خزي د قاضي په توګه لوړه وکړه. ل جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ ل چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر 6 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په 9 کسیز ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلیتوب رائے ورکړی و. د نوموړې په نومول کېدو په کمیشن کې شاملو او د مخالفه وکیلانو اتحادیو نیوکې کړي او وی ویلي وو چې دا په هغو دریو قاضیانو کې نه ده شامله چې د صوبې په های کورټ کې تر ټولو سینیئر دي. جسټس عائشه ملک په 2012 زیږیز کال کې په لاهور های کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړی وو. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیزې پلاوی لزنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوي استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وبالو. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې ده. امریکایي او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکی وي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د احمد الله نوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج شو. له افغانستان شمالي وزیرستان ته ستانه شوی کډوال وای خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
دشناس مان لاندې زندگی دروي بس غریب نه اندي مجبور دي او ټینډینا کې ژوند دروي دای سرای څه قسم مرسته نه کوي.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په لومړي ځل روغتیايي مرکز پرانستل شوی.
د بي اچ يو دو انګور اډه د 28 سنه بند وا چې کله نه جوړه دو د یو نه بعد فنکشن شوی نه و. انګور اډه کې میجو ام بي پي زی ډاکټر دی ورسره ال اچ پی دو میډ وایف دو.
د ننګرهار چارواکي وای سباندې سلطنې په بیلابلو جرمونو کې نیولې دي
او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابل اسلحه نیولې ده. لس هغه کسان چې جیلي اسناد دي پاسپورت پر اړتیا درلودلو یا جوړ کړي ول هغه هم تاورستل دي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریډیو تاسو اور ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. عائشہ ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خسینه جج شو. د نوموړي د دندې سمبالولو د سوګند مراسمو په اړه نور معلومات راته زموږ همکار طاهر خان راکوي چې دا وخت را سره په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب کا اوریدونکو ته دا وایي چې آیا عائشہ ملک چې د پاکستان سپریم کورټ لومړی خسینه جج ټاکل شوی ده نو دغه تا سوسورت حال دې سمراسم په دې اړه نن وشو کنه. اوریدونکو مونږ هڅه کوو چې لخپل همکار سره په دې اړه خبرې وکړو تاسو ته معلومات درکو چې عائشہ ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج جوړه شوې ده او مونږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان راځي هغه براته معلومات راکوي. هڅه کوو چې سر زمونږ رابطه وشي خو راته ښکاري په ټلیفون کې سستون زده تر اوسه مور سره رابطه نه ټینګیږي. نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ او دغه سي اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې موږ د سحر د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې تاسو لراوړو او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک دغه سي په ټوئیټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه یا لایک بیا تم تر رائے راکول شي. دا چې زموږ خپل همکار سره رابطه ټینګ شي لاړ بشو. د یو رپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به نه یوازې اوسنۍ آئینی دوره پوره کوي بلکې ګوند به راتلونکي عام انتخابات هم ګټي. نوموړي په یوه وخت کې ظاهرا مخالفه ګوندونو ته خبرداري ورکړل چې کله د حکومت ختم شو نو د ولس په ملتیا به سړکونو ته راوسي او خپلو مخالفینو ته به لا هم ګرانه کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې پرون له پاکستاني وګړو سره په ټلیفوني خبرې کې کړې دي چې تفصیل درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
د جنوري په 23 په اسلام آباد کې په ټلیفون لقام سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه اپوزیشن ګوندونو د خپل غلاګانو معاف کولو لپاره اړې ګړې جوړ کړي او احتجاجونه او جلسې کوي او حکومت ته دړکی ورکوي چې د حکومت د ختمولو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو د ولس ته راوخلو خبره کوي نو کده د حکومت نه لاړو او ولس یې سړکونو ته راوستو نو اپوزیشن ته به د ځان د پټو لوزاینا ملاویگی. نو موڑی اپوزیشن گوندونو ته په اشاره وی
خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں
دی وای ز خبرداري ورکوم کزه د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره به ډیر خطرناکم. تر اوسه خو ز خاموش په دفتر کې ناستیم او تماشا کوم کو ز سړکونو ته راوتم نو تاسو له بده پټې دو زای نه وی زکه چې خلکو تاسو په جندګی
دی لوګ اپ کچھ پہچان چکے.
د پدا سه حال کې د چې پاکستان پیپلز پارټي د فروری په 28 او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد د مارچ په 28 اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړي او دا پوز راوسته نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. د وزیر اعظم عمران خان په دې سرګندونو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکو سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او د سی سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
هغه وخت عمران خان پوزیشن بدلو چې کله به هغه سره پاکستان ټول ادارې هغه په شا باندې ولاړ وي نو دلته هغه د ارس کولې شو او کدی استعفا ورکي په دې حل کې اوزی زمانه دی خیال چې دا ځل به د سره ټول ام هغه رنګ ولاړ سنگ چور سره پیله ولاړو د دویم مخاطب چې کوم دی نو هغه خلک کې دي چې کوم د پاکستان مقتدر هلکی دي چې هغه په اړه خلک دا نظر لري چې عمران خان د هغه په امداد سره راغلی او عمران خان ته کې دي چې چرته دا ګونګوسې ول غوکه راغلی شي د لری کولې کېږي لګیا دی بل څوک راوستي کېږي ښکاری داسې چې د هغه خلکو له هم وي چې تاسو کومه لری هوکې او تاسو بل چا سره خبره وکړي خو زه به داسې پارام کیننم چې څنګه زه اوسه پورې ناس
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په خبرګون کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جاری شوی یو بیان کې ویلي چې عمران خان یې اغسته نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي او نه خو هغه نواز شریف ته او نه هغه مظلوم دی چې ولس به یې په ملګرتیا راوځي لدی وړاندې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او صافي شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي اوریدونکو نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار او په دې کې غنو سیاستدانانو بندري فعالانو خبريالانو ګډون کړو دا وخت موږ سره د پیښور ناظم همکار غلام غوث په ټلیفون دی غلام غوث کته زمغه غوري اوریدونکو ته کوای چې دا سیمینار نن په 12 کې وو او په کې چا چا ویناګانې وکړي
مختلف پروگرامون اعتدال او تنروی او خدائی خدمت کاری سرخط لاندې چکم نیو سیمینار او آگے چکم نینو هیواد وتلی خبر اعلان او پوری سیاست کی خواجہ آصف مسلم لیگون چکم و مخکخ دے او پخوانے د دفاعی چارو چکم لگا و وزیر و آغا دے تو وینا وقت والا دگا شانتی اس محال دے غنی تا دا پاکستان بل یو مشر سیاستوال جاوید حاشمی وینا کئی دا دین اوران دی چکم لینو دے تا وطلی خبریال سلیم صاحب
جی
خبریال حامد میر وطلی وینا وقرا خواجہ آصف چکم دا مسلم لیگون مخکخ دے آغا په هیواد کې چې دا اوس کومې خبرې اترې د سیاسي د صدایتي نظام چې کوم دراوړو ګنګوسي دي په دې اړه باندې هغه خبرې اترې وکړې او نورې خبرې هم وکړې هغه دا ویل چې د هیواد په تاریخ کې چې کوم نو شاوخوا 15 کاله چې کوم نو په هیواد کې دغه 15 کاله صدارتي نظام پاتې شوی او هیواد څومره دغه نقصانونه رسیدلی دی څومره زیانونه رسیدلی دی نو هغه هم په دغه دغه کې چې کوم دی نو رسیدلی دی هغې دغه شانتي دغه د مشرقي پاکستان بېلېدلو د پېښې ذکر یې هم وکړو د ځینې نورو واقعاتو هغه دا وویل خواجه آصف چې د هیواد سالمیت او بقا چې کوم دی نو هغه په پارلماني نظام کې ده او چې څومره جمهوریت پسند دغه دي خلک دي او سیاستوال دي نو هغې به د دې لپاره خپله مبارزه چې کوم ده نو هغه جاری ساتي بیا د دې نه وړاندې چې کوم وتلې خبریال سلیم شافی په دغه اړه باندې خبرې اترې وکړې او څنګه چې د دې سیمینار دغه موضوع د اعتدال په دی او د تونروي نو هغه دا وویل چې اوس مهال چې کوم دی نو د هیواد په سیاست کې چې کوم دی نو هم ډېره زیاته تونروي راغلې ده او دغه تونروي او یا لکه تشدد چې کوم کېږي نو هغه په مختلفو ډولونو باندې کېږي هغه په میډیا کې چې کوم دی نو هم د سنسرشپ د لارې یا د بیان د ازادۍ د مخې نیولو د لارې هم یو قسم له دغه تشدد چې کوم دی نو روان دی بیا په سیاست کې چې کوم دی نو د نیب د لارې په سیاستوالو په شوت کولو او په دغه باندې دغه روان دی یو تشدد روان دی بیا په دې کې دغه حمید میر هم خبرې اترې وکړلې او هغه دا وویل کم په دې منطقه کې د جمهوریت خوخي خلکو د عدمي تشدد د مفکورې خلکو نو زیات تر چې کوم دینو هغه خلک چې کوم دینو د هغې خلاف تشدد استعمال شوی دی کارول شوی یعنې چې کومو خلکو د امن خبره کوله، د عدمی تشدد خبره کوله، د جمهوریت خبره کوله، د پارلماني نظام خبره کوله، نو د هغې خلاف چې کوم نه نو دغه شوی دی تشدد استعمال شوی دی، د نور چې کوم قوتونه دي غیر جمهوریه د پردې شاته یا په ډاګه باندې اوس هم په دې سیمینار کې ځینې خلکو دا خبرې اترې وکړې دغه ځواکونو کسانو چې اوس مهال دغه د صدارتي نظام چې کومې ګنوچۍ او دغه دي نو هغې په پاکستان تحریک انصاف باندې تور ولګاوه شي. د دې خلاف هم دغه دوی د حکمران ګوند او که داسې څه کېږي بله تجربه کېږي نو د دې سره به هېواد ته نه رسي، نقصان نه شي. او دې مشرانو ټول ټینګار د 1903 او اهم په آیین باندې وکړو، په هغه آیین کې چې کومو مشرانو دا جوړ کړی وو دا ټول بېلابېل قومونه یو کړو په دغه آیین باندې. نو دوی دا وویله چې که اوس پرس کړه دغه آیین بیا ماتېږي، ګو چې د 1903 نوي هم نه پس دا څو ځله مات شوی دی او بیا دغه شوی دی بحال شوی دی.
صحیح
وویله چې که دا بیا په داسې حساس حالاتو کې دغه کېږي بیا ماتېږي، نو دا به لکه بیا لګوي کمین او هغه به ډېر ګران.
سما د ډیره مننه غلام غوست معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو هم د همکار غلام غوست نو اوریدل چې نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار کې د چپکی خبريالانو د غسي زنو سیاست دانانو وینګانی وکړلې. اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند د جنوري لشلمینه تر 15 بخنه غړم شپږشتمه پوري د باچا خان او د غسي د عبدولی خان اونیل مانسي او باچا خان په 1988 کال کې د جنوري په شلمه وفات شوی وو. ورسو اوس زمونږ همکار طاهر خان ته هغه را سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته وایي څنګه چې اوریدونکو به په خبرونو کې موریدلی وي چې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج جوړه شوې ده، نو تاسو که د نوموړي د دندې او نن چې کوم د سوګند پورته کولو مراسم وو د هغې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه ستاسو، سلام ستاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، عائشه ملک د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ خزینه جج قاضي ده چې هغه د پاکستان د سپریم کورټ هغه اولنۍ جج نن هغې رسمي نن هغه سوګند پورته کړ او د پاکستان جسټس یا مشر قاضي هغې ته سوګند ورکړ. او دا مخکې د لاهور های کورټ یا د عالي محکمې په هغې کې دا جج وه، او اوس دا سپریم کورټ رسمي لکه د نن نه دا سپریم کورټ هم جج شوا قاضي شوه. او دا د لاهور ده، په لاهور کې پیدا شوې وه 1968 کال کې، او د دې ابتدایي تعلیم چې بیا د قانون کوم وو په کراچۍ کې، او د کراچۍ نه وروسته بیا دا د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته تللې وه. هلته قانون کې نور دې زده کړه کړې وې، او بیا چې واپس راغلی وم په کراچۍ کې شهادت شروع کړی، او بیا چې کله د دې واده شو نو بیا واپس لاهور راغلی. او دوه زره لسم کال کې بیا دا د لاهور های کورټ دا جج شو، او بیا لکه د دې مختلف ډېر مهم کیسونه کوم فیصلې کړي دي. او دا ماهره هره دا چې کوم د ښځو د حقونو دي یا میراث دي یا د ماشومانو د حقونو دي یا طلاق دي، هغې ماهره دا ګڼل کېږي. په دې اړه باندې پرېکړې هم مهمې کړي دي، او بهر هم په دې موضوعاتو باندې دا اکثر بریدي کېږي چې په سیمینارونو کې په غونډو کې دا وینا وکړي. او بارن تیر کال هم په دې نوم راغلی وو د سپریم کورټ د جج لپاره، خو بیا چې کوم د ججانو د قاضیانو چې کومه ټاکنه کېږي نامزدګي کېږي سپریم جوډیشل کونسل، هغه وخت کې اته ممبرانو کې څلور رایې په دې په حق کې وي، څلور ورځې مخالفت شوی، هغه وخت کې بیا د سپریم کورټ هغه چې کوم مسؤلیت هغه پاتې شو. خو دا وارې بیا د کوم سنې مشر قاضي ګلزار احمد هغه د دې نوم تجویز کړو، او دا وارې اکثریت د دې بیا تایید کړو. د پارلمان یو کمیټي وي چې کله د جوډیشل کمیشن نه د جج نوم راشي، نو بیا د پارلمان کمیټه هم د دې تایید کړی دی، او نن د سوګند پورته.
سما د ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په لومړي ځل یوې ښځې یعنی عائشه ملک د جج په توګه التاغي په سپریم کورټ کې لوړه وکړله. سیاستدانانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو، په پاکستان کې امریکایي سفارت د عائشه ملک د جج په توګه دراتللو هرکلی کړی دی. ورسو یو بل رپورټ طرف ته افغانستانه شمالي وزیرستان ته ستانه شوی کډوال وای چې دا مهال د دوی شاوخه 2500 کورنۍ د ټوچی دریا په غاړه په سړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار دي. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکي وای چې ک په دې یخنۍ کې لدی بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو کمبل او بو نور شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوې نو دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. بلخوا حکومت وای چې له افغانستانه لستنو شو کورنیو سره وار له مخه مرستې کړي دي او نورې به هم کوي. تفصیل مجید بابر را کوي.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریا په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریا په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 پر د سای کې چې می راغلی یو د غرما سره مخ مخسوي شي دوران مرته ملوي دي پاشین مرته ملوي دي لکه دا غسون ته ډېره د سړو د یخنۍ ډېره ده. می سره وسی خلیل ته می سره یو څنګه کړای دی پېښه نه می سره د شي سره کړی دی می دا غاص په دا غاص سره وسل تاسو تقریبا ناس وخه د دوه ونین زره کاړی دي صحیح په دا غا د می سره دلته پراتی دي.
د پاکستان نخ پریدونکو د انګریزي ژبه ورسپانی ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وای چې په دغه سیمه کې د سکولو او به هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته ویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار لمخه په زورګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میزو تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او خپل پولیس کې چې ما خبره تا وو کو ته هیڅ سمیز دا کلا بعد ولادي یا سیس کلا بعد ولادي یا لاس بعد ولادي هغه د ما پولیس کې میزو میزو څنګه راته څنګه شکړلای دې غریبات نه دا په درځي کې په تنارې کړولې چې خپل چم ته همې حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلي دي دا څلور کله چې وی چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 15مه مشال لري ته ویل چې حکومت سره د یو جرګې لارې د دې کډوالو ستونزې شریکی کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانه دي مجبور دي او ټینټینا کې ژوند دروي دای سره هیڅ قسم مرستې نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه بیره پیسې نه دی ویته ملاو شوې لکه نور متاثرین دي چې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسې وړې بستر دي او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دایتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشترا بادامونه رابطہ کو مشو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 15مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزونو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې نه د ګلون کیمپ په پوره مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې سمره زمونږه ان ایف آی دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیٹ او نور چې سمره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په زیرو پاند باندې هند ورکي چې کم زمونږ سیم ایشو کیږي پاغه کې 12000 روپے د منتلی سسټیننس الاونس او 8000 روپے د فوډ الاونس چې دغه هر فیملی د چینه نه غور کړی کیږي کم چې پلس 15 سورزو کې چې دغه نه غیر ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دغه نه غو سپریشنل شوی دا غوته د غوغه پیسې چې دغه غ ترانسفر سلسله چې نه شروع ده.
د شمالي ودرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلور سو کورنیو کې تر دا مهال 15000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو وای د پاکستان له جوړیدو راهیسې اول وار دی چې د دوی لپاره یو روغتیايي مرکز فعال کړل شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد نورو برخو په سیر د دوی د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم ستونزو حلولو ته پام وکړي. د مرف په نوم یو غیر سرکاري اداره چې د انګور اډي روغتیايي مرکز یې بیرته فعال کړي وایي چې د سیمې د خلکو اړتیاو ته په کتو لایي سره د مرستو پوره هڅه کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدین کی ویایي چې د دوی په سیمه کې په اول ور د بنیادی صحت مرکز یو غیر سرکاري تنظیم فعال کړای دی. د انګور اډا اوسیدین کی یاسین وزیر ویایي دا اول ور دی چې د دوی په سیمه کې د خلکو د پوره د بنیادی صحت مرکز فعال شوای دی.
د انګور اډا د شو چې ما دو د درې سلور ځنا فعال شوی دو باندې د نیز د انګور اډا خلک ډیر یوت خوشاله دی. تقریبا د پاکستان تر سال تم راکیزی ہیں دس واس ٹائم رہی چی میش تا بیو ڈاکٹر ہو غلائی بھی اور سرا چی مدو دے میڈیسن دائی اور سرا نور میڈیکل سٹاپ دائی
دے بنیادی صحت مرکز فال کے دو پا باراکش دے انگور اڈا اسے دن کے دوے نور کسانے خبر ہم وار وائی
مونم عزیز وزیر دے انگور اڈا خبر کم چیما پا انگور اڈا کے بیچے پالا شوی دو مجھے دے دے شکریہ دے کئی ہمی جو حکومت نا دائی لکی چی پا انگور اڈا کے دلتا دے بکیدہ دے بلڈنگ ضرورت ہے میشتا پا کے دے لیڈی ڈاکٹر دے ڈاکٹر ضرورت ہے مساگین جوانام
غیر سرکاری تنظیم مرف مشر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د انګور اډا سیمه خلکو ضرورت په بنیاد باندې دوی دا ضروری و ګڼل چې غیر فعال د بنیادی صحت سرکاری مرکز د خلکو د پورا فعال کی.
دا 28 سال نه بند وا چکل نه جوړ دو دا بیغه نه بعد فنکشن شو نه وا چکل دا دغه علاقې اسسمنت ورک مرف ارګنایزیشن چې انګور اډا فیسیلیټی چې کوم دی دا میج دا هم کړل چې دا میج ابو دی انګور اډا کې میج ام بي پی اس ډاکټر دی ور سره ال ایچ پی دو میډ وایف دو نیوټریشنست دی ور سره ډیسپنسر هدای دول ته میج خالته چې کوم پرایمری هیلت کیر دی ا دی تا ور پروواید کوي ان دیر دو سټیپس و دې کې فیمل چې کوم دی کینیکولوژیکل پرابلم سره ګاینی ان اپ سره اویر تر درمی او نور چې کیمه داس کمیونیکیبل ډیزیز دی دا وړ ورته ټریټ کیږي دغه سره اورته میج هر قسم ویکسینیشن ورته پروواید کړای دی دغه نه علاوه میج د سنیک بایډ د پورا انټی سنیک وینوم او د اس پی کوفر دغه پورا کیمه ویکسین دی ریبیز ویکسین دا هم ورته پروواید کړی دی نو دلته چانه ایواری په یو نو خلی ایون شو پی ډی فی سوندا کې نشتا میډیسن هو فری دو دل میج سرویس دی د شپږ ریزی وی لکه سومر نه اون ساته هفته د پورا خالی په دا کې دی تور چټی ون عملو گئیز د 9 بجې نه 9:30 بجې پورا د ډیلی رودریمی او ډیلی مریضون کس دې کې خالی د انګور اډا خلک نه بلکې د اکراس دی بارډر چا وان خلک روسي ده هغه نه مستفید کېدای شي
د انګور اډا او سې دین کې د پاکستانی حکومتي چارواکیو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی د سیمه د خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کولې طرف ته دا هم مخ ور وړاوي چې دوی په خپل سیمه کې د آرام سره ژوند تیر کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
له خوستا ستانشوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سیم پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیا ته تللي وو. خو شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ریډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې گیر یورس ماشومان ژغورل دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان مقصود عالم تیر شپنا وخت مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپل کورنۍ ته یې وسپارل. د نوموړي وینا و د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 1900 ضلعو کې د ګوزن ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبی چیف سیکرټری ډاکټر شہزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال اول چې تر څلور درش لکه زیاتو ماشومان ته د پولیو څاڅکی ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ په لومړي ځل یوې خزي د قاضي په توګه لوړه وکړه. میجسټس عائشہ ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر شپږمه نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په ناکسیز ججانو کې 300 یې د عائشہ ملک په پلویتوب رائے ورکړې وه. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت او افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوی سره د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خذفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډې اساسي ټکي وي.
لند خبرونم د احمد الله نواری د لوریدونکو برسو د یو بل رپورت طرف ته په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنوري له 28 نیټې راهیسې د واورو او بارانونو لړۍ پیل شوې. د ټوله صبح او په 13 پښتون میشتې سیمې له 1300 کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي چې له کبله هلته د اوبو د کمی مسله هم جوړه شوې. ځایي خلک وایي چې په سیمه کې نه یوازې د سکلو بلکې د سمکو د خړو بولو لپاره هم اوبه کمی دي. دوی زیاتوي چې د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات یې کم شوي. حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسئلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې بیلوي. خو آیا د بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه یوسي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
دا بارانونه واوري په کوټه، زیارت، ژوب، سنجاوي، کلا عبدالله، کان مترزی، مسلم باغ، کلا سیف الله، خانوزی، توبه چکزی، توبه کاکړی او په بلوچمشتو سیمو کولپور او منګوشر کې سوي او په ځینو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون مشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمشت سونځه حل سي او کڅنګه؟ د کوټي په سریاب کې د زری تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه بارانی فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای سي، خو البته د په خبره ترمزه کلان دي د اوبو کچه نسی راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات دی او باران کم دی. تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واوري په شکل کې پوری دل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچه چې کومه ده هغه به راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیر اونۍ کې وسولې چې دا چې څلور پنځه واره داسې وسی بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبله ترمزک لاندې د اوبو کچه مخ په کمیدو ده.
سبقزی ټیم چې وترل سلو پر غوال ملزیو پر غوریزی باندې او به پر 50-75 فوټ دی. بیا د تچموش کان لراسو کان زموږ غ په 200-300 کلاسې پلال له 350 زونی سي تر 100 فوټ ځا دی. په کوټه کې دلته تر زر پورې تللی دی او به زموږ غ په د پښتلې سیمه کې اوسطن ته اوس دا تر سلور سوا تر نیم سلور سوا بلاندې وي نه چې موږ واخو خو په ډېرو ځای کې په کلي عبدالله او په پښین کې دا اوو نیم سوا پورې رسیدلی دي.
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړي سفر وسی نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي. په صبح کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبور لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي. په دوبۍ کې میش د حیاتیاتي تنوع پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راهیسې پر فیسبوک د ویناګانو له لارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون د اوبو استعمال او کرهڼې په اړه پوهاوی خپروي. نوموړي د جنوري پر 22مه نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي، خو د دې په وینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو له لارې د اوبو په پراخه کچه راایستل ته اړول پکار دي.
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما او بور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نشي مردونه اوبه پر راوباسي یا دونی وب پراو باسی سی بالکل پیو پای پو پیو سپری باندې دا خپل فصلو ته ورک. نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و د ته فلډ ایریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نو نه وبرا بر هونه پر فصلو باندې دا په داس ملکو کې سی الته د کال 2000 ملی متر باران کوي الته خلک نه استعمالي دونی ظلم نه کوي. زموږ په ځای کې خو باران سی دی هغه 300 ملی متر کوي نو تا اندازه ولګوس موږ یو څونی غټ ظلم کوو.
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لوی کچا زیان رسولی نو د پونا شکارینه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینه یا کاریسونه بیرته راځوندې سي. د دې په خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاسې فلا او شیرانی زیدې 80% بارانی اوبه د ژوب سند لاري د ګومل دریاب ته تویږي.
زمور چونکه هغه د ډیمو ډیر کمی ده موږ وب ګرځې لاړ شي دریا جو په ذریعہ ګومل تل ګومل لاړ شي اباسین ده. د بلوچستان دغه پښتني علاقہ د مالداری لاوالې یا د زمینداری لاوالې له خوشکسالۍ سره مخامخ ده. نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسی بارانونه کنټرول کو. په دغه یو باران خو ډیر مشکل دي چې ګا د خلکو به دا مسله حل شي یا به کاریزونه پزوندي شي یا به کویان پزوندي شي.
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی. وزیر اعلی او ګورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي نو دا ستونزه ورسره شریکه کړي او ورڅخه مرستې غوښتې دي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسیټیډ پریس اف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 13مه نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله دی کړی چې په صبح کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 15 ارب روپۍ په لګښت پر 49 نو بندونو کارونه پیل شي.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
د بلوچستان په لویو لارو د خونړیو ټریفیکی پیښو رپورټونه اکثر مخې ته راځي. مرستندویه اداره یو یو دوه دوه وای په تیر یو کال کې یوازې د صوبې په دوو لویو لارو نږدې 8000 ټریفیکی پیښې شوې دي. د دې ادارې په وینا دا پیښې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې ده. په داسې حال کې چې وفاقي او صوبایي حکومتونو په اعلانونو سربیره دا سړکونه لا هم روان دي. د ترانسپورټران او مسافرو په وینا د حادثو لویه وجه هم دا ده چې ټریفیک زیات شوی او سړکونه واړه دي. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان پر لویو لارو کارکونکو مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2020 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچي پر غځېدلې سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 2 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې لږو به تر کوټې غځېدلی دی.
کما ژوب ټو کوټا های وے دا په دې باندې په 2021 کې 1900 ایکسیډنټ شوی وو، په کم کې سي 2900 ته نږدې خلک ټپیان سي او شپږ اویا خلکو زمن تر لاسه ور کړی ولی. په دې سیمه کې سي د ټولو زیات ایکسیډنټونه سي وو هغه د کلاسفلا علاقہ د نسی شاخوا سي کم ایریا ته په دې کې سي وو، په کم کې سي تقریبا 650 ایکسیډنټ په 2021 کې سي وو، په هغه کې 19 خلکو زمن تر لاسه ور کړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خنړی سړک هغه دی چې لکوټي څخه په بلوچستان سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکی پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټه کراچۍ های وے دا په دې کې په 2021 کې 6,100 ایکسیډنټ روډ ټرافیک ایکسیډنټ سیول، په کم کې سی دا 8,000 نه زیات خلک انجر سیو زخمیان سیول او 1,050 خلکو ژوند تر لاسه ور کړی ولې.
د یادونه ورده چې د شمیره یوازې د صبي تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړي دي. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې چې هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ټرافیکی پیښې زیات شوی وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوی وو. د په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنې مرستې دي چې تر ټرافیکی پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران، مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ټرافیکی پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوروي کوي چې هم د ټرافیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي، خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2 مشال راډیو ته وویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوروي کړي.
دا سیده چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوروي کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډیر ژر عملی کار پیل سي. د ژوب او کوټ ترمن سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سر ته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لوی سړکونو دوروي کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسې پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزي خانه غزيدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د اندوانو ټولنې د مذهبي سیلګرۍ لپاره یو اداره جوړه کړې ده. دا اداره فید ټوریزم انټرنیشنل نومیږي. د ادارې مشر هارون سربدیال مشال ویډیو ته ویلي چې د هند په ګډون بیلابیلو هیوادونو څخه خلک د خیبر پښتونخوا مذهبي ځایونو ته ورسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوري میاشت کې له هنده سلګونه زائرین پاکستان ته ورغلي وو. تفصیل د ګلیا اسنه.
په خیبر پښتونخوا کې مذهبي سیلګرۍ ته ودی ورکولو لپاره د هندوانو ټولنې یو اداره جوړه کړې ده. د ادارې مشر هارون سربدیال د جنوري په 23 مشال لريته ویل چې د فیت ټوریزم انټرنیشنل یا مذهبي سیلګرۍ په نامه اداره کې د ملک په کچه نومیالي کسان چې پکې د تاریخ لرغونو آثارو پوهان هم شامل دي کار او لارښوونه کوي. د ویل پنجاب صوبې څخه یو ډله د مذهبي سیلګرۍ لپاره خیبر پښتونخوا ته ورغلې وه او همدارس پر راتلونکو ورځو کې به د هند په ګډون له نورو هیوادونو هم خلک مذهبي سیلګرۍ لپاره دغه سیمو ته راشي.
تقریبا 3 ورځې مخکې چې هغه پنجاب نه یو د اویا کسانو مذهبي
ٹوریزم باندې کسان چې دی پاکستان دنن نه لاهور او فیصل آباد نه دی هغه سیلګری لپاره سوار طرف ته راغلل مونږ هغه کې نی ادم او چې کوم د مالم جبا او دغه په لاره کې چې کوم مذهبي مقامات دغه داوی مونږ ایکسپوجر ورل ورک مونږ دا واړو چې د دې فیت ٹوریزم انټرنیشنل ایف پی آئی په نوم باندې دي پرائیویټ کیپیسیټی کې دي مونږ مختلف چې کوم دغه دي هینډی کرافټ والا دي یا لوکل مقامات باندې کوم هینډی کرافټ آرٹیزنز دي هغه مختلف فیلڈ آف لائف کی تیرے آغا خپل کارونه کئی لگا دی
پا خیبر پختونخوا کی دا مذہبی سیلگرائی پا ناما ادارہ پا دا سال کی جوڑا شوی چی دا جنوری میاش پا لمڑی نیٹا دا ہند پا گڑون لبیلابیلو حیوادنو سخا لزگونا ہندوان زیارت کوون کو دا پاکستان سفر کڑی وو دا ہند زائرینو پا پاکستان کی پا خپل سلو روزنی سفر کی گودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کٹاس راج مندر راجا رنجیت سنگھ سمادی دا خیبر پختونخوا کارک ضلع ٹھیری او نور مذہبی زائنو تا ورغلی ول دا پاکستان دا ہندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف گن قومی اسمبلی غړی ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی دا جنوری پر درویشتم مشال لوتی ویل چې له هند سره د مذهبي سیلګری په نامه لړۍ پیل شوه او هیله لري چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې ښه رول ولوبوي دا ویل چې له پاکستان زیارت کوونکي به د جنوری پر 29 هند ته او په فروری میاشت کې به له هند زیارت کوونکي پاکستان ته مذهبي ځایونو ته ورځي
بات یې ہے کہ میں نے یہ پیج ٹورزم دونوں ملکوں کے بیچ میں شروع کر دیا ہے
ما د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذهبي سیلګری لړۍ پیل کړی دا زهیل لرم چې دا به په خړ ډول پر مخ لاړ شي په میاش کې د نننبا یو ځل له هند او یو وار له پاکستانه زیارت کوونکي ورځي دا لړۍ به همدا سره روانه وي
بلخوا دا مذہبی سیلګری ادارې مشر هارون سربدیار وای باید حکومت په هغه ځایونو کې خلکو لپاره اسانتیا او برابرول لپاره هم کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذہبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولې وو خو اسلام آباد درې ځلې چې د هیواد ټول وګړي له مذہبي ازادیو برخمن دي د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې څه باندې 2% د خلک هندوان دي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د افغانستان د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې په تیره یو میاشت کې په دې ولایت کې د بیلابیل ترهګریزو جنایي او اخلاقي جرمونو په تړاو سباندې سل تنه نیولي او څارنوالۍ ته وړاندې کړي دي بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
سره له دې چې د ننګرهار اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره کوي خو د ننګرهار امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې د پخوا پرتله د جنایي جرمونو کچه تر ډیره کمه شوې ده د ننګرهار امنیه قمانداني د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د جنوري په دریشتمه نیټه د خپل لاسته راوړنو په اړه یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیره یو میاشت کې د بیلابیلو جنایي ترهګریزو او اخلاقي جرمونو په تړاو یو سلولستن نیولی او سرنوالۍ ته ورپېژندلې دي
د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مجاهدینو په تیره یو میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو سلولستن مجرمان نیولی درې اتیا تنه په مختلفو جرایمو کې نیول دي لغو چې یو لستنه د قتل په خزه کې دي درې تنه اختطافچان دي وویستنه د غلا په تور مختلف غلاوې او یو ډېر سنه د اخلاقي فساد په تور باندې نیول شوی دي او شپږ تنه په پریبکاري کې نیول شوی دي شپږ تنه په جیل او تصویر کې نیول شوی دي یو تن کمیشن کار نیول شوی دی او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابیل اسلحه نیولې ده او لس هغه کسان چې جیلي اسناد د پاسپورټ په رابطه درلودلو یا یې جوړ کړي ول هغه هم ته ورستلي
که څه هم امنیتي چارواکي د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي خو په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې هدفي وژنو غلا اختطاف او د نورو جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د خلکو ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې اختطاف غلاوې زیاتې شوې دوی باید کار وکړي ولې دلته هدفي وژنې کېږي ولې غلاوې کېږي ولې دغه ځینې جرمونه رامنځته کېږي په کار دا ده چې د اسلامي امارت چارواکي دغه ټکو ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي لپاره اړین ګامونه و
نوم عرفان الله اندښمن دی اسلامي امارت څخه مو هیله ده هغه خلک نیول کېږي هغوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي دوی ته د سزا ورکړل شي تر څو په آینده کې نور خلک د غلاو هدفي وژنو او یا د نورو جرمونو تر سره کولو ضرورت نه کی.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي د بقا پر تل په ننګرهار کې اتیا سلنه جنایي جرمونه کم شوي دي.
د ننګرهار مختنی حالت اوس تقریبا دغه جنایي جرمونو کچه لسلنه تقریبا شل تر غلې ده الحمدلله. مو په سي سي ان شاء الله دغه جنایي جرمونو کچه لسلنه هم صفر تر راول او پرولو ته اطمینان ورکو.
د زیاتوي چې د دوی د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت منصوبین شپه ورځ هڅه کوي چې د مجرمانو د نیولو په صورت کې د جنایي جرمونو ګراف راکم کړي او صفر ته یې راولي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 له پاکستان افغانستان ته د یو شمیر توکو په برامداتو د امریکایي ډالرو شرط ختم کړي. کمیټه ویلي چې سوداګر کولی شي افغانستان ته د یو شمیر توکو د برامداتو لپاره پاکستانی کرنسي وکاروي. د سیمې سوداګر لاغه رئیس چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړي د دوړخیز تجارت لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختمولو غوښتنه کوله. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته په دستي توګه لک تر لګه 1400 سیزونو په پاکستانی کرنسي کې د اکسپورت کولو یا صادرولو منظوري ورکړي. په دې کې ورژې، مایان، غوښه، تازه وچې میوې، بیکری، سبزي، سیمټ، مالګه، ماچس، تعمیراتي مواد، رخت او د شودو جوړ خوراکي توکي شامل دي. او یاد کمیټه د افغانستان نه د چلغوزو په واردولو باندې 50% ریګولیټری ډیوټۍ په نوم محصول هم ختم کړی. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هلته د بینکونو نظام غیر فعال شوی او سوداګر وایي اوس ورته په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول مشکل شوی او په کار ده څه مودې لپاره ورته په ځایي کرنسیو کې د کاروبار کولو موقع ورکړل شي. پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکی یو سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وایي
اوس چې دا کوم یو سیزونی خوري لکه چینی شو، چاول شو، غوخه مخه شو، سیمنټ می مر شو، په دې پاکستان په کنسای کې بدغه اکسپورت کیږي. نو دې خو په الحال اوس د غیاو پیدا مونږ راځي چې اکسپورت به خیری سره په دې باندې شروع شي، کار بلک ډیر شي، کنه ځکه چې ډالر مالر نشته نو هغه پرابلم بلک ډیر حل شي، نو بزنس اکټیویټی به ډیر نه متاثر کیږي. نو چې په چلغوزه افغانستان نه شکوم راځي نو هغه باندې ډیر زیات ډیوټي وا اوس 45% پر کم شو. نو امید ده چې د سره هم ان شاء الله چې پاکستان ته کوم امپورت راځي افغانستان نه نو هغه کار هم خوشي او دا مسله به لږ ډیره څه حد پورې حل شي.
سوداګر وایي د پاکستان سټیټ بینک ورته ویلي چې واردونکي با صادرونکو ته امریکایي ډالر د تورخم د کسټم محکمې له لارې پاکستان ته لیږي، خو په موجوده وخت کې داسې خطر په خپل سر نشي اخیستی چې هلته د امنیت وضع ښه نه ده او څوک هم په لویه کچه د ډالرو وړو راوړو ته غاړه نشي کېښودی. په دې موضوع په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینواری وایي
او بیا بارډر باندې اکسپورت له ډالر راوړل دام یو ناممکن عمل دی، ځکه چې په یو جنگ زده ملک یو یو رسکی ملک یو دومره بارډر کراس کول سره د فارن کرنسی نو دا یو ناممکن عمل دی، ځکه چې هغه دی قانون سره هم تضاد لري. نو دی وجنه په څومره اکسپورټران چې دی د دې ځنه د اکسپورت چې څومره کاروبار دی الریډي د دې پالیسي سره یو مشکل سره مخ دی.
پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې ټرافیکی ستونزو او هلته د سختو سفری شرطونو لوجه هم د دوی کاروبار اغیزمن شوی او په کار ده په دې لړ کې هم اسانی پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوس به د فیاض خشکی په واسکې دا سندره وورو.
شیندلی ننگیالو ننگیالو دخپل سرونا تبتن کانی کانی دلالونا چی پختنو پرمودام کری کری غیرتنا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د احمد الله نلند خبرونه اورو.
د خوست استان شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه تر شنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم د نوموړي پرون مشال ویډیو ته ویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوي، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څخه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان رستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته ویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدان غره کې په واوره کې گیر ایولس ماشومان ژغورلي دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه بوبیان مقصود عالم تیر شپه نه وخت مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپل کورنۍ ته یې وسپارل. د نوموړي وینا ول ټولو ماشومان روغتیايي حالت ښه دي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن او ورزنې کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگشتن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 43 لک زیاتو ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل یوې خزې د قاضي په توګه لوړه وکړه. جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر شپږمه نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په نهه کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلویتوب رای ورکړې وه. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي بانن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وای له امریکایي پلاوی سره د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوب بعد افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکی وي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان احمد الله تکنیکی همکارا پلوشه او د غسي د مشال ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.